د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یوه خبرپنه کې وایي چې د دې دفتر مشره د بورالاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو شوی راپور وړاندې کړي. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې 1 میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې دې پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غواړي چې په کابل کې کور په کور تلاشۍ ودروي. د سازمان پرون رسنیو ته د رسنیو راپورونو ته د اشاره په ترڅ کې پر ټویټر ولیکل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوځي او ویره خپروي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، اختطافګرو، غلو او جنایتکارانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به یې تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن شیبه مخکې د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوې عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغنده. ملګرو ملتونو د هغو خلکو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اغیزمن شوي د 1.5 میلیارد ډالره بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارتین ګریفتس ویلي چې دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. او د پاکستان او هند استازو پرون په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د لانجې په اړه خبرې وکړې. هند او پاکستان په 1968 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړتوب د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړ، خو دا دوه هیوادونه یو بل تورنوي چې له دې تړون نه یې سرغړونې کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خبرونې په دوام کې د دې خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د ملګرو ملتونو یوه اندېښنه په افغانستان کې د تروریستانو له فعالیتونو نه ده.
افغانان دغه ډول څرګندونې، تشویش اچونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل وروستی حال درکوو او د دې جګړې پر عواملو خبرې کوو.
د فبروري 13مه په نړیوال لرلید کې یو تحول رامنځته کړ، هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې مقاومت کوي.
افغان سوداګر غواړي چې له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې د پاکستاني چارواکو تر غوږونو ورسیږي.
هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والي پاکستان چارواکو ته ورسیږي.
او افغانستان سبا له بنګلادش سره د کرکټ لومړی شل اووریزه سیالي کوي.
د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ به دوه نړیوالې شل اووریزې لوبې ترسره شي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په نیویارک کې نن د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. په دې غونډه کې د امنیت شورا غړي ګډون کوي او ملګري ملتونه به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور د غونډې له برخوالو سره شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر د بورالاینز به امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړي. اخلي لاینز د دې غونډې په اړه تیروني چهارشنبې په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې وې. هغه وخت یوناما ویلي وو چې د بشري مرستو، د اقتصادي پرمختګ مخې ته د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاری خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي، خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خود طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال حافظ ضیا احمد اسدی رډو ته وویل چې شاغل متقید برالاینس ته وویل چې دا سرګندونی له حقیقت لري دي.
افغانان دغه ډول سرګندونی تشویش اچون کی پارون کی او په سملاسي ډول د تخریبی ډلو هڅون او ورته کمپاین بولی.
ملګرو ملتونو له نړیوالو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارډ ډالر مرستي غوښتنه کړې ده. خدا سرګند نه ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به برخوال په بشري برخه کې د افغانستان په تړاو څه نظر ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په نیویارک کې د افغانستان په اړه په داس وخت کې د غونډې جوړې شي چې د نړۍ پاملرنه د اوکراین مسلې ته اوښتې ده او ملګرو ملتونو هم د اوکراین جګړې ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان کورنۍ او مسایل ته یو ځل بیا ورزو. خو له هغه مخکې د اوکراین مسایل چې نن سبا ډیر زیات تاوده دي او د نړیوالو رسنیو په سرخطونو کې دي، ورزو د موضوعاتو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه کړې او ژمنه یې کړې چې امریکا به د دې خلکو تر څنګ ودرېږي. ښاغلي بایدن شیبه مخکې د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغنده. په استازو جرګه کې چې عموما د ډیموکراتانو او جمهوری پالو په قطبونو ویشلې وي، دا ځل د ولسمشر بایدن وینا هرکلی وشو او ډیری وکیلانو د اوکراین بیرغونه راپول. ښاغلی بایدن وویل پوتین فکر کاوه چې پر اوکراین ولکه ټینګولی شي، خو برعکس د ده په وینا له داسې یوه ځواک سره مخامخ شو چې هیڅکله یې فکر نه کاوه. بایدن وویل ولسمشر پوتین د جګړې د مخنیوي لپاره ټولې هڅې له پامه وغورځولې. د امریکا ولسمشر کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې همداراست پر خپله اجنډا هم رڼا واچوله او امریکایانو ته یې د ډاډ ورکولو هڅه وکړه. د اوکراین په اړه د ولسمشر بایدن له بیګنیو څرګندونو مخکې د اوکراین ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې روسیه د اوکراین د بنسټونو د نړولو هڅو ته دوام ورکوي. انتونی بلینکن پرون وویل چې په اوکراین کې له بشري حقونو د روسیې سرغړونې په زیاتېدو دي او ولسمشر ولادیمیر زلینسکي څرګنده کړه چې روسي پوځیانو جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د اوکراین د دوهم ستر ښار خارکیف په مرکزی میدان کې د روسي ځواکونو بمباری له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پرون وویل چې روسي پوځیانو په خارکیف کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. د روسیا په تروریزم تورن کړه. بل لور ته په پلازمینه کیف کې روسي ځواکونو د تلویزیون برج بشتلې دي چې د ولسمشر زلینسکي په وینا په دې حمله کې 15 تنه وشل شوې دي. په اوکراین کې د جګړې اونۍ پوره شوه او هلته بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې د اوکراین خلک له سخت حالت سره مخامخ دي. د روسیې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د نړیوالو بشري قوانینو پر بنسټ هر شیبه په زیاتېدو دي. روسیه پر شوانځیو، روغتونونو او د استوګنو پر کورونو بریدونه کوي. دوی بنیادي زیربناوې ولي، د اوبو زیرمې، د ګاز او برېښنا مرکزونه چې د اوکراین په میلیونونو استوګنو ته اسانتیاوې برابروي چې له سختې یخنۍ خوندي شي هدف ګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې روسیه باید سمدستي اوکراین پریږدي. روسیه چې د بریټ د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو نوم ورکوي وایي چې دوی ملکان نه په نقشه کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې هغه اوکراینیان د نورو سیمو ته ولېږدي چې له پوځي تاسیساتو سره نشتي ژوند کوي.
په اوکراین کې نن د جګړې اوومه ورځ ده. لکونه کسان تر اوسه له دې هېواده کډه شوي دي او نږدې 1 میلیون نور په کور دننه بې ځایه شوي. ملګرو ملتونو له نړیوالو څخه د دې بې ځایه شویو او کډوالو لپاره د مرستې غوښتنه کړې.
ملګرو ملتونو د هغو کسانو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال اغیزمن شوي دي د 1.5 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسول مارتین ګریفتس پرون پر یو بیان کې وویل دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو توري ورځي دي. د ملګرو ملتونو د کټوالو د چارو اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي چې د مرستو 1.1 میلیارډ ډالر به د راتلونکو درې میاشتو په مخه پر شاوخوا 6 میلیونو اوکراینیانو د اوکراین پر داخل کې مصرف شي او څباندې 550 میلیونه نور ډالر به پر هغو کټوالو ولګول شي چې پولند، هنګری، سلواکیا او په سیمه کې یو شمیر نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین د نن اتر 12 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري او د دغه هیواد د سه شنبه تر ماښامه د ملګرو ملتونو په وینا تر شپږ لکه 6000 ډیر کسان کډوال شوي دي. د اوکراین په داخل کې تر تیر شپې د 1 میلیون کسانو د بیځایه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا سه اټکل کیږي چې خایي د 4 او 5 میلیونه ترمنز اوکراینیان مجبور شي چې د جګړو له امله خپل هیواد پرېږدي او په نورو هیوادونو کې پناه واخلي.
مرسل ځاځی و چې پر اوکراین د روسیې د برید له کبله د بشري وضعیت په اړه جزئیات وړاندې کول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولې پر اوکراین برید وکړ؟ دا مسله احمد شیبر له عبدالکریم حقانیار سره چې په روسیا کې لوړې زده کړې کړي او د روسیې له چارو سره آشنا دی په مرکه کې مطرح کړی ده. ښاغلی حقانیار د مرکه په پایل کې پر اوکراین د ولسمشر پوتین د برید علت داسې روښانه کړ.
پوتین د تیرې پنجشنبه په ورځ او د روسیې دفاع وزیر د سه‌شنبه په ورځ باندې دا خبره وکړه چې د دوی هدف د اوکراین اشغال نه ده، لیکن دی د خپل ملي ګټو او د روسیې د امنیت په خاطر باندې دا قدم واخیست. کله چې دوی دغه خپل هدف ته ورسېدل، دوی بیرته خپل قوتونه شاته کړل.
په دغه محاسبه کې اقنیار صاحب ستاسو په فکر روسیې له دې حملې سره په ځای د دې چې څه ترلاسه کړي، ډیر څه له لاسه ورکړي دي، د اروپا اعتماد له لاسه ورکړی دی، په ورته وخت کې شای دوی دې ته تشویش درلو چې اوکراین د ناتو غړي توپ ترلاسه نه کړي، خو ممکن دا حمله د ناتو د لاس پراختیا سبب شي. تازه دا خبرونه هم کیږي چې فنلند او سویډن هم ممکن له ناتو سره یو ځای شي.
زه فکر کوم چې له سیاسي اړخه ورته وکتل چې د فبروري تلویزیون په نړیوال لرلید کې یو تغیر، یو تحول رامنځته کړ. هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې باندې مقاومت کوي او بالاخره صف جوړوي، او روسیې ګمان کوم یا د غلطو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې یا بل هر دلیل چې درلود، د اوکراین د خلکو دغه سی یووالی او د غوی هغه فکر چې دوی لري، هغه ځینت چې لري، چې هغه د ازادي ساتل دي او هغه د اشغال په مقابل کې مقاومت ته او بل بل اړخه ګمان نه کوم چې پوتین داسې یو محاسبه کړې وي. ځکه چې په تیر کې په 2 کال وړاندې چې کله کریم روسیې اشغال ک، دوی هغه سی وړول محاسبه درلوده، ولی اوس داسې یو عکس العمل وښودل چې ګمان نه کوم په ټول تاریخ کې نړۍ په کچه باندې دغه سی عکس العمل وښودل شوی وي. او هغه دا چې روسیې په یو خطرناک حالت کې راګیر کړه، تر ټولو خطرناک هغه اقتصادي بندیزونه دي چې روسیې تقریبا د ایران و حالت ورکش کړه.
له دغه حالت لکه څنګه چې تاسو تشریح کو، روسان او خصوصا ولادیمیر پوتین څنګه راوتلی شوس؟
دا یو ډیر خطرناک کار دی. جنگ شروع کول آسان دی په تاریخي لحاظ کې، وګوري ول دی جنگ ختمول ورته ډیر ستونزمن ممکن تمام شي. لوی خو اوکراین رئیس جمهور زیلنسکی د دې غوی خبرې ما د نجات فکر مکه وي، ما ته مهمات راوستوي، او دا ډیر خطرناک حالت ځکه واقع شوی دی. زما د معلومات پر بنیاد باندې تر اوسه پورې کابو 2000 هغه اوکراینیان چې په اروپا کې اوسېدل په داوه طلب ډول اوکراین ته تللي دي او غواړي په دغه جګړه کې د روسیې په مقابل کې وجنګي. له بل اړخه تاسو ګورئ چې اکثر اروپایي هېوادونه ځینې مادي او ځینې هم د اصلحې په تړاو باندې کومکونه ور روان دي، او داسې معلومیږي چې دا جګړه به نه د یوې هفتې جګړه وي، نه به د یوې میاشتې جګړه وي. دا جګړه ممکن دوام پیدا کړي. خطر یې دا ده چې روسان به ونه شي کولای چې د دانباس او د کریم نه دفاع وکړي. ممکن روسان داسې حالت ته راکش شي چې دوی مجبور دي چې د دانباس نه بیرته عقب نشانی وکړي، او اوکراین ته خپل اوسنی پولیسي دي دا پولی پراخه کړي، او که پراخه هم نه کړي کم تر کمه د روسیې لپاره به اوږدمهاله سرخوږی رامنځته کړي. او بل دا چې د روسیې اقتصاد به ممکن ترغه ډیر کمزوري سي کوم چې اټکل کی.
د سیاسي چارو شنونکي عبدالکریم حقانیار و چې لازادی رادیو سره په خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر عواملو خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړیوال بانک مشرتابه بورد هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیارغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان لمخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د پلان لمخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او د نړیوالو خیریه ټولنو لخوا به د افغانستان له خرابیدونکي بشري حالت او اقتصادي بحران سره د مرستې په برخو کې ولګول شي. د افغانستان د بیارغونې د صندوق پیسې په اګست میاشت کې وروسته له هغه کنګل شوې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ورسره مرستندویو هیوادونو خپلې مالی مرستې چې د افغانستان د حکومت په سلو کې څه باندې اویا لګښتونه یې برابرول هم بندې کړې. د دې مرستو د بندېدو په نتیجه کې د افغانستان د اقتصادي سقوط، د نغدو پیسو د کمښت او بشري بحران لا ژور شو. د نړیوال بانک په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د بیارغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو د آزادولو لپاره د لومړي ګام په توګه به مرستندوی هیوادونه د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم، روغتیا، کرنې او د کورنی ژوند په برخو کې د پروژو د تمویل په اړه پریکړه وکړي. بیان زیاتوي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم او په ټولنه کې د ښځو د ګډون برخو ته ځانګړې پاملرنه وشي. په همدې حال کې په پام کې ده چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د اقلیت مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر یو ځل بیا د ولس مشر بایدن پر پریکړه سخت انتقاد کړی. مچ مکانل د امریکا ملت ته د بایدن د وینا په درشل کې وویل چې د پاوست خبرداري ورکړی و چې له دې سره به تروریزم پیاوړی شي، خو دی وایي چې ولس مشر بایدن د ده پر وړاندیز سترګې پټې کړې. ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا په مشرانو جرګه کې د اقلیت مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن پریکړه ناسمه وبلله او ویل چې هر لوري سم نه و ارزولی. میچ مکانل پرون د امریکا د سنا غونډې ته وویل چې بایدن د پوځي قومندانانو او سلاکارانو سلا مشورې له پامه غورځولي.
پریکړه دا شوه چې موږ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف له مشي بهر شو. د ولسمشر بایدن جکپوري او پوځي سلاکارانو هغه ته خبرداری ورکړی و چې له افغانستانه وتل به ترهګر پیاوړی کړي، زموږ وفادار شریکان به له خطر سره مخامخ کړي، په سیمه کې به زموږ استخباراتي وړتیاوې سختې وځپي. خو د بایدن ادارې دې خبرداریو ته پام ونه کړ او د ځواکونو په داسې ایستلو یې لاس پورې کړ چې له ناورینه ډک و.
میچ مکانل څو ساعته مخکې تر دې دا نیوکې وکړې چې ولسمشر بایدن د امریکا ملت ته کلنې وینا وکړې. بایدن په خپل افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې ده او ویلي و چې دا پریکړه په حقیقت کې له ولسمشر ټرمپ څخه ورپاتې وه. ولسمشر بایدن دا خبره هم کړې ده چې په قطر کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې او طالبانو توافق دی له یو سخت انتخاب سره مخامخ کړی و.
د ازادۍ رادیو خبرونې او قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته به نوریاس نوری د خبرونه نور مطلب تاسو ته وړاندې کړی. رسره وسې خو لهغه مخکې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د لوبډلو ترمنز د شل اووریزو لوبو لړۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادۍ رادیو ته ویل چې د لوبې سر له سبا پیلېږي.
تاکل شوه د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډل ترمنز د شلاوریزو لړۍ پنځ شنبه په ورځ پیل شي. د ویل چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډل ترمنز به دوه نړیوالې شلاوریزو لوبي تر سره شي. د غلوب لپاره افغان لوبډلې پوره چمتواله نیولې او ان شاء الله چې پایله به هم خوي.
افغان لوبډله به د شل اوورونو دوهمه لوبه د شنبه په ورځ له بنگلاديش سره وکړي. او د هند او پاکستان تر او بخې د هند او پاکستان استازو پرون په پلازمینه اسلام آباد کې د اوبو پر لنجي خبري وکړي. په دې غونډه کې د پاکستان د برېښنا د لاسو بندونو د جوړېدو پر سر اعتراض وکړ او ویل چې دا د اندس د اوبو د تړون مخالفت زده. په 1918 کال کې دواړو هیوادونو د نړیوال بانک په منځګړتوب د شپږو هغو سیندونو د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړ چې د دوی ترمنځ شریک دي. وروسته له دې چې دغو دوو هیوادونو په 1940 کال کې له برتانیا څخه خپلواکي واخیسته، درې ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي، خو به هغه څه دي چې دوی بیا خبرو ته کینولي. د هند او پاکستان ترمنځ په 2019 کال کې اړیکې وروسته له هغه ډېر کړکېچن شول چې هند تر خپلې ولکې لاندې کشمیر له خپل قلمرو سره یو ځای کړ. له دې وروسته اسلام آباد له نوي ډیلی سره ډیپلوماتیک اړیکې ساړه کړل، دوه اړخیز تجارتي ودراو او پر سرحد د تجارتي مالونو پر تیرېدو بندیز ولګاو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د خبرونه دی برخه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. د ننګرهار سوداګر وای د تورخم لاري له پاکستان سره سوداګري نږدې نیمه راکم شوې ده او په اورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د انټرنیټ شبکې سم فعالیت نه کوي. لومړی په د ننګرهار د سوداګرو ستونزې راوخلو. یو شمیر سوداګر وای د تورخم لاري پاکستان سره سوداګري نږدې نیمه راکم شوې ده. دوی له پاکستاني لوري پر دغه لاري د سوداګرۍ په وړاندې پرتو ستونزو او خندونو لپاره د حل او اسانتیا او د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. نور په دې رپورت کې.
ننګرهار میشتي افغان سوداګر وای چې په دې وروستیو کې د تورخم لاري د سوداګرۍ کچه د پخوا په پرتله نیمه تر نږدې شوې ده. دوی دغه سرګندونه تیر شپه د افغانستان لپاره د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په جلال آباد ښار کې وکړي. ننګرهار میشتو سوداګرو له دې ډلې حاجی تور ملنګ له پاکستانی لوري وغوښتل چې پاکستان دې د تورخم له لارې د سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره دې اسانتیاوي رامنځته کړي.
تورخم کې دا ولاړ موټرې چې کم زمنګ د تجارت صاحبانو دي، که دغه د پاره یو سہولت برابر شي، که دغه د پاره یو داسې لار جوړ شي چې دیو ته به لمبر یا به اجازه دغه موټرې خوش شي او دغه کم مشکل چې اوس پیدا شوی دی. یو میاش مخ کې د دې نه کرایه و یو نیم در کلدارې، اوس په 15000 او په 16000 کلدار باندې کرایه د موټر نه پیدا کیږي. دغه موټرې ټول لته جمع شوي، تورخم کې مشکل دی، که دغه مشکل حل شي نو دا به ډیر خوي. بل غوښتنه زمنګ دا ده که د تجارانو د پاره یو بیل ټار جوړ شي، یو بیل لار جوړ شي. فکر کوم چې دوره د بدو 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لار نه دي، د دې لپاره یو بیل کونټر جوړ شي ځکه یو عزت ورلور کړ شي او سہولت ورلور کړ شي.
په دغه ناسته کې د ننګرهار د سوداګری خونی مشر ګل مراد رب ویل چې مخکې کلونو کې به د تورخم لاري پاکستان ته په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 1200 لاریتلې، خو اوس دا شمیره 1500 تر ټیټه شوې ده.
د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه چې برور امور کې دلته الحمدلله ټول تاجران دي، 1200 لاری یا 1000 لاری کم از کم روزانه به برور مرور کوو، خو نن هغه برور مرور چې تخمین د 1500 تا برور مرور ته راټیټه شوې ده. دا ولی په دې څه باندې شوې سہولتونه شوې الحمدلله، کمپیوټر سایز شوې ده، سیستمونه شوې دي، مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي، خو نن چې الحمدلله ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دا مشکلات زیات شوې دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلي د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والی پاکستان چارواکو ته ورسوي.
ته مالیاتو لوړوالی په خپل وخت موسمي حاصلاتو ته د تګ اجازه نه ورکول، د سوداګرو لپاره د تګ راتک پر مهال د سانتیاو نشټواله او وخت په وخت د تورخم د لارې بندښت هغه څه دي چې د ځایي سوداګرو په خبره سوداګري اغیزمنه کړې ده. له ننګرهار میشتو سوداګرو سره د تیر شپې په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم ومنله چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اغیزمنه شوې، خو د حل په موخه یې د دواړو هیوادونو لخوا د تازه ګډو حالو ځلو خبر ورکړ. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر وضاحت ورنکړ، خو په خبره یې د دواړو هیوادونو حکومتونه یې ونوي پړاو ته داخل شوي چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو خلکو ته ګڼې اسانتیاوي رامنځته او سوداګریزې ستونزې ورسره حل شي.
د خلکو د تګ راتګ او د سوداګرۍ په وړاندې چې کومې ستونزې پیدا شوې، دا ټولې په دې خطه کې د بهرنیو سیاستونو او د بهرنیو ځواکونو د شتون نتیجه ده. له تیرو نږدې 500 کالو څخه موږ د دغو ستونزو ښکاریو. زما په خیال اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د یادو ستونزو د هواري لپاره مناسب فوري او عملی کار وکړو.
د یادونی ورده چې د څو کلونو راهیسې خلک او سوداګر د تورخم لاري پاکستان ته پتاګ راتکې د اسانتیاو او سوداګریزو ستونزو د حل غوښتنه کوي، خو د حکومتونو لخوا ورسره شوې ژمنې لا هم عملی شوي نه دي او کړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15.
په اورزان کې د لومړي ځل لپاره د 4G انټرنیټي خدمتونه فعال شول. که څه هم د اورزان اوسیدونکو د دغه اقدام هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت لپاره د ډیر کار وشي. نور په دې رپورت کې واورو.
دا ایران دی، دا د ایران کم ځای دی، دا د ایران کم شار دی.
دا وشت کلن خان محمد سیال دی چې تر شاوخوا کلونو ځنډ وروسته د افغانستان په گاونډ ایران کې د خپل کورنۍ د غړي سره د ترینکوټ څخه ورسره پر ویډیو کال خبرې کوي او د همدې مجازي نړۍ لاري ورسره مخامخ ګوري. دی وای نن ورځ زیات خوشاله دی چې د خپل د کورنۍ د غړي سره مخامخ پر ویډیو کال خبرې کوي او د هغه څیره ګوري.
ډیر خوشی احساس کوم ځکه چې د کلونو کلونو وروسته یو ځل بیا په دې باندې مجوت ونی دو چې تقریبا وکاله مخ کې پر روزګان کې 3G ام 4G خدمات و، خو د دومره کلونو وسخه وروسته چې زموږ خپلوان په بهر هیوادونو کې د مجنس وای کولای چې دا غوی سره ووینو په لیدلې شکل باندې موږ دا غوی سره خبرې وکو، یم د کورنۍ غړي دا غوی سره احوال ورسخه واخلو. خو د لومړي ځل لپاره موږ په دې باندې وټ ونی دو چې زموږ د کورنۍ غړي خپلوان چې هغه په بهر کې دي په لیدلې شکل باندې یم په ویډیو کال باندې موږ دا غوښ سره خبرې وکړې.
د دغه ولایت یو بل وسیدونکو حکمت الله حکیمی هم د خپل مسافر ملګری سره تر کلونو ځنډ وروسته پر ویډیو کال خبرې کوي او زیات خوشاله دي چې د خپل ملګری څېره ګوري. خدای غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه وي او دا ترای دارای باید وخت پر وخت څارنه وکړي.
3G خدمات د بیسم 3G خدمات په لسوی دي، 4G خدمات په لسوی دي، سخت خوشاله خو غوښتنه دا کوم د مسلمان څخه کیفیت بیخي زیات شې تر نورو په څیر باندې. کو ګور ډېرې ځل مثلا سلام کوم 3G په لسوی دي خو کیفیت هم هغه نه دی لکه څنګه چې باید اړتیا ورته.
د 3G او 4G دغه خدمات په اورزګان ولایت کې د افغان بیسم مخابراتي شرکت لوري په لسوی دي. په اورزګان ولایت کې د افغان بیسم مخابراتي شرکت یو تن مسول فضل قوی الیاس وای دوی د انټرنیټ دغه خدمتونه د لینک له لارې فعال کړی دي او په خبره کیفیت او سرعت به شوي. نو موري وای یاد خدمات اوس مهال ایواز د ترینکوټ لپاره دي.
موږ په اورزګان ولایت کې چې تیرانو زری په 3G باندې کاروان دي کار کوي، نو کار کوي چې 2G ام تاسو د مقصد وای چې ژغ یا ژغ ورل سریسی او په 4G باندې ورځ وی کې 4G باندې کار کوو. دا 3G 4G تاړو دا شبکه من 3G ده دوی ورځ کې دا شبکه باندې کار روان چې 4G ته واوړي.
الیاس وای لدی سره به په دغه ولایت کې د ټلیفوني اړیکو کیفیت هم شسی ځکه د خبرې چې مخکې دوی ترینکوټ او ولسوالۍ د سټلایټ لاري وصل کړی وي چې مصارف زیات وو او کیفیت یې ټیټ وو. د اورزګان ولایت ویان کاری محمد مدثر وای دوی تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانی دي چې په دغه ولایت کې یو مخابراتي شبکه وهڅوي ترڅو د انټرنیټ خدمات پاله کړي. هغه وای هله لري چې نورې مخابراتي شبکې هم خپل د انټرنیټ خدمتونه په ترینکوټ او ولسوالیو کې فعال کړي. په اورزګان ولایت کې پرداس مهال 3G او 4G خدمات بیا پال کیږي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د طالبانو لوري په دغه ولایت کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه نور کول کېده او د مخابراتي شبکو ګڼ انتنونه هم سوځولي وو.
په اورزګان ولایت کې اوس مهال درې خصوصي مخابراتي شرکتونه لکه افغان بي سیم، ام ټي ان، اتصالات او سلام دولتي شبکه فعالیت لري.
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه ولې کې دي. احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ نه. محترم، په دې دغه تلاشی او عملیات چې مجاهدون روان کړی دي، نو دې باندې هغه کسان خپکیږي چې غلان وي، خائنان وي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامی نه غواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم چې دلته یو رقم خدانت ده. دلته یا به د یو غرب یا خزیه یا به داسې یو لږ ځای ځای لري، بیا به یو ټلیفون کار کوي، بی ایس ایم یا رسالات. نو موږ د لورپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دلته یو خدا ودروي، موږ ډېر ځینې خوشحاله وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا برخه هم دومره وخت د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
اته بجه او دیرش دقیقه دی زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پانه کې ویلي چې د دې دفتر مشره دیبورا لاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په کابل کې کور په کور تلاشۍ بندې کړي. د سازمان پرون د رسنیو راپورونو ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر ولیکل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوځي او ویره خپروي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، اختطافګرو، غلو او جنایتکارانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه کړې او ژمنه یې کړې چې د امریکا خلک به د هغوی تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن نن د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې د پلان شوې عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغنده. او د اوکراین ولسمشر پرونو ویل چې روسی ځواکونو په خارکیف ښار کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. ولادیمیر زلنسکی همداراز روسیه په تروریزم تورن کړه. بلخوا په پلازمینه کیف کې روسی ځواکونو د تلویزیون برج وشتلی چې د ولسمشر زلنسکی په وینا په دې برید کې 15 کسان وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې ملګرو ملتونو د هغو خلکو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اغیزمن شوي د 1.1 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارتین ګریفتس ویلي دي چې دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې مطالب هم دومره. زه احمد تکال له تاسو اجازه غواړم او په پاتې خبرونه کې تاسو رابولم چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام چې اسدالله لودین چمتو کړی دی واورئ.
ازادۍ او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحقو ته نه رسیږي. زینو معلولانو هم راته ویلي چې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوي نظرونه راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپل واسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوې په لاړ کې مونږ نن له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړي چې خپل کور یې ښوونځي ته وقف کړی. دا مرکه وروسته راځي خو راځي پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمر چې هر سره دی افغانستان ته کزر مو چې دې کار څه دې د شپې باري چې باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم فر پیغام دې نه شریف دې مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې
مزه یل مند ویلا خبر کور او چاندې وسته مې مزه باندې تر کړی دا ګره کلور ماشي ولکه یا کومه سره کړی یا ولکه یا مر سره سره کړی مزه کورن را وصله دکانونه را وصله در بازار کړلو فراره کړلو بالا یو کالم فرارو لا ما غمر چې مسته مزه رسې دلاله دې ته چې کړلو تر اوسه نه مر سره کړی هغه خلک ته هغه چې مارو هغه ته ور کړی او څونه پوره ته.
السلام علیکم د هیل من ولایت څنګه کوي ولې د زما د ازادي کارتون صدا فایش دي چې زما ځاتر اسلامي امارت خلکو پر ورسې په ایلمن کې دا کومې ورسې چې شکیبلې بل ورځ زما نن کده څلور سو د اندر کې نیوشته دي بته دا کارکون څه ماته زنګ وویل سو کستانم سمور دلې سي یری کو یا بته دا کومې روپې شي دي دا مې نیسته دي نیمه زمږ دي دا باید چې دا سي د شخصي خلک دغه کوم خلک چې دې سره کوم کار کوي د ایلمن خلک مدا باید چې چمونه کې دا اسلامي مرسته د دې نو مشیل دي چې دا خلک باید دا خلک ودري چې هغه د شخصي خلکو دغه څه ورپې وانه کې نو دا خو نه جایز ده.
السلام علیکم نور احمد راغا صاحب زاده د سړي نشي رئیسته تاخله تعالی له خوتي د فوچو جواب څنګه جواب ورکې چې و امرستي شفاعت روان دي ته ټول مو څوک په ساده اداري یو په 200 دي قسم په هغه کبه شه دا یو په 200 ګرد مسکینان د لوږه موږ د کو د کښانو د بغارو څخه په ماجد کې شفې کو چې د نو طاقت نه را پوري د خدای او بیري لري دا سم کوي دا ځان او بیري لري کفار د بشر د فار د غل زور سویتی چې د اعلی د رضا د فار د اسلام د فار زور سوین لري. والسلام.
السلام علیکم زبخت محمد د غزنی ولایت د اندر ولسوالۍ د برنزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کوم مرستې شي د یارو کلا د پاره د کوم بې وزله خلکو د پاره راغلي ولې او دغه نومان پکې ورکل شوی ولو دغه په نامه راغلي دي دلته کوم خلکو سره چې کاټنه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته وایو دا باج خلکو ته ولې دا کار تاسو کوي تاسو په خپل کورو کې نه باسي وای مخ په پیسې به باندې ورکړي دي دی دا پیسې چاته ورکړي به نه پیږي طالبان ته روپي ورکړي دي که انجنیرانو ته ورکړي دي په دغه باندې زور وکړي دي به وزله خلکو مرسته لا څوګشت کېږي چې دی په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کومه مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دی تاچا چې یا د چې یو دوه پچا یا دغه په باندې چې بیا دی سره نه نیباشه دا یو غشنه ده تلرم غشته دا چې خلکو قسم د خدای شي یو لري یو په صد باندې روپي ورکړي په ثبوت باندې راځم چې هو خلکو په صد باندې روپي ورکړي دا نه جایز نه ده یا ملګری ملته دا مرسته مراته وي دا چې خلکو دی پاره تاسو په خپل ته یو نه دا خلک ځان ته معلوم کوي چې دا خلک اصلي خو نامني دغه ده یته نامني وای کوم ده امون دا چې خلک دي چې وس مجبور دي خپل ورکه اولادونه خرڅي او یا یي وزن نامن خو دغه دي یا په کلی کې بدی سره یو دي بل سره بدی دار کړل بدی خاطر باندې دا انجنیران دي یارو کلا چې دا کوم لشي ولې دا په خپل دي دي او دی غورو کې دارا چې پښتنه وکي زبخت محمد یو لمه چې پښتنه وکړه.
اول خو مبارکي واند ازادي راډیو سرکلني دغه ته څه خدمتونه کړې دي الله پاک خیر ورکړي الله دې سجون ټول همکارانو ته ورکړي زموږ هیله توجه لاره چې په هلمند ولایت هم ارجو ولسوالۍ کې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوه کېږي ټولې مرستې په قومي لحاظ سره ویشه کېږي او دلته هغه سړي ته مرسته رسېږي چې په طالبانو کې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبي هغه سړي ته ورکول کېږي مسکین او غریب درشا پاتېږي او زه سړی درشایم چې زه خپل امسایم په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د کندهار سره راغلي موږ نه لیکل شوي موږ هغه خلک لیکل شوي چې په تجارت کاروبار روان هغه خلک لیکل کېږي موږ تاسو ته اسلام ته احترام او عصمت عفار.
زه د کندهار ولایت د چېګرسلي ناوې څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وایي یو څومره شد داستان وایه او ریاضه کاوه
نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو. دا بلبل چې چپ شو باره دا بلبل د خاوند سلیمان علیه السلام ته رالی. باره یې ورته وویل ستا قربان شو دا بلبل دا ښه داستان وایه. مګر اوس چپ شو بارول چې راوړه بلبل چې ورته راوړي. باره بلبل ته ورته وویل زه مخ ښه داستان وایه و ښه ترانې ویل اوس نه وایه. بلبل ورته وویل مخ مې الله پاک جل جلاله ته ژړله فریاد مې کوي الله پاک جل جلاله ورته وویل چې صبر وکړه. نو اوس ما صبر کړی بریا سړي ته وویل چې دا بلبل داسې وایي. نو اوس هم چار صد دا فریاد وکړي څوک نشته چې په فریاد به ورسېږي. صبر وا الله جل جلاله ته وکړي الله مهربانه دی.
السلام علیکم. زه مختار احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي چوکاټ کې اجازه ورته ورکړي. او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه کوي یا روزنه کوي. هغه بیا د انجلۍ سره یا د ښځې سره قربغل شین هغه د خپل خور په سر ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل شوي وو بنا په حد سره دی حد کړل شو په دغه حد کښې چې شهید کړل شو. نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو او هغه څن باندې هم شیطان غلبه وکړه خو په موږ تاسو باندې بطریقه یولا سره شیطان غلبه کوی شي. وسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبانو حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ ځکه یې غولۍ چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو. نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي داسې غولول کوي. دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. والسلام.
الله السلام علیکم. زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بشاره خو ډېر په بد حالات کښې دي. څو واره ولایت مقام ته لاړه مریضه مې ورکړه مجیبنو ریاست ته ولایت مقام ته مونږ تاسو ته چې زنګ وایو مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي. مونږ چا ته سر وشکوو چا ته فریاد وکړو د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي. نو مونږ هم اسسې کلي کښې بنډو کښې مونږ پاتې یو هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه دې راډیو ته تلیفون کوم. دلته یو مایوبه یم هېڅ کومک را ونه رسېد سبتنام یې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خو ورکوي میاشت میاشت هم ورکوي. بیا پرون داسې راډیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست وو نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی ته عمارت وړاندیز لري دغه اوس معاش ورکوي نه ورکوي سره کړه دغه باره کښې عمارت یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم. زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي خو بار ملکونو کښې څه ګټې نشته پوه چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي او له طالبانو سره او له ځاني حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي بلکې وال او ډبوال کیسه بې عزتي او بې ابرویي کیسه تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې پوکړي. وسلام. دا ازادي راډیو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمد صادق د هلمند ولایت ولسوالۍ کښې مې زنګ درته وهلی دی. هغه د حیدر چې هغه تا ته لیدلی وو زه ډېر په دې خواشینی یم ډېر افسوس راته درېږي. هغه کوچنیان چې داسې کوچنیان یا د تا سره نږدې وي هغو ته م پلرو څخه دا هیله کوو چې بانا د هغه د تا سر پټ شي او زه په دغه حیدر ډېر خواشینی یم. حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته شپې وګرځي په ډوډۍ ناست وم ډوډۍ مې ته ستوني نه تېرېدل دغه رقم وم. حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته شپې وګرځي او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالحاد عاشق د ہلمند ولایت درنګل ولسوالۍ څخه ستاسو پیغام پریږدم زه د کلات غمزدین کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم خدای تعالی جل جلاله دې زړه صبر ورکړي په خدای مې د جسم د مرګ په خاصینه کې دا ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وای دا لامل نه ارمان دی ډېر زیات مرمان دی د الله جل جلاله څخه د کورنۍ ته زړه صبر غواړم د اسلامي امارات مجاهدین څخه مننه کوم چې خپل مسؤلیت په دې رښت توګه ادا کړي د پاره جل جلاله دې دا کورنۍ ته زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاو دل روب کاکڑ بلخ ولایت د چمتال د ولسوالی د نوشاری کاکڑی د سینی څخه ما او دغه غفتنه دا